درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیر میاشت شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر وی پاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 0.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,002 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریاوال او د ویزی ویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پای لوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پای لوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبوډیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یو ښوونځي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځای شګو په دې ښوونځي کې پناه اخیستې وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبرې بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 1400 تر 1300 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي. زموږ شخص له اوسادي رادیو اورید. اروپایي ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو دو ساعتونو کې یو افغان مور له ژونده بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3,000 کسان په شدید نس ناستي مړه شوي. ډاکټران یې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي.
نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمینځو.
د ژوندۍ سارو پر تصویر د طالبانو د بشر له بندي سره سره ګنشمیر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانې او عکسونه خپروي. د کونړ اوسیدون کې وایي د غړو حجرو د لارلو دوت لمنځت لاله
حجره یوازې د لپاره نه و چې مېلمه پکې کینی او پاتې یو خوري وسکي حجره د ادب زنګو و هر غزوان یو هلک
په هرات کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ. شې زموږ د پانی پټه د ازادي رادیو ډاٹ کام. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمښت کبل په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي. د ټولنې ویلې په افغانستان کې نیوي سلنه شزي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. اروپای ټولنې دا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې تازه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د دې موضوع جزئیات فريده سیال وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د برابرولو په برخه کې د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د ټولنې پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دې مرستې 14 میلیون یورو به د روغتیا نړیوال سازمان او 15 میلیون به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لري په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیګون او د مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتیا خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دو ساعتونو کې و مور مري چې په نړۍ کې د ماشوم د زیګون پر محل د میندو د مړینی تر ټولو لوړه کچه ده. د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې نوې سلنه خزي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د اروپای ټولنې په ټکو 25 سلنه افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چرته چې روغتیایي خدماتونه نشته. اروپای ټولنه د مرستي داسې محل اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپل سیمو کې په ځانګړي توګه له خارونو لري پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لنشټوالي یا کموالي شکایت کوي. د اورزګان د چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله زاده رډیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتیا خدماتو څخه به برخه پاتې دي.
د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو د ورخان وای سربېره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتیا خدماتو نشته دا هم په لوړه بیه خرڅيږي.
موږ دا غوړو چې شپخانه زپزې جوړ شي او د دې چې مریض رسیږي په دې حالت تر رسیدلې وی چې بيسای لاس لوي کې په خپل بسات کې اغل ورو شپخانه هغه نشته نه تدوي کېدو نه ډاکټرون کې دي.
اروپای ټولنه وړاندې وای په افغانستان کې 50 سلنه مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د زړه ناروغي سرطان شکر سټروک او د سګوګ د مهاله ناروغي او لامل ده چې د دې شمیر سمینیمایي خزي جوړوي. خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او د تداوی لپاره معیاري روغتونونه شته او د نوې مرستې پر روغتي خدماتو ته لاسرسي اسانه کړي؟ په تیر جمهوریت کې د روغتي وزارت د غیر ساري ناروغي او د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
چې په ټول دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 50 تر 50 سلنه پورې د مړینې سبب د غیر ساري ناروغي کیږي. نو په افغانستان کې خو په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانونو د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی او نو په دې برخه کې د کومکونه کوم اثر استفاده وشي ګټور استفاده وشي ډیر بخی نه په یو تجارتي شکل.
د اروپای ټولنې په خبره پر روغتي سکتور کې د مالی سرچینو او د روغتي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتي سیستم تر فشار لاندې راوستي چې لکه بلې روغتي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغیزمن کړي او اساسي خدماتو نه کم کړي دي. د چاپ خبره د بودیجې د کمښت له کبله لا یو سولاتیا ډیر ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتو وړاندې کول تړلې دي. او چا وړاندې ویلي د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګوخ سره مخ دی.
بیا هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال پیله 3000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نسناست او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوي دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1,500 له 50 کلونو کم عمر ماشومان او ښځې په دې ناروغي اخته شوي دي. نور حال په دې راپور کې
WHO په دې راپور کې چې د پینشن می په ورځ د اکتوبر په 24 مخبر شوی ویلی چې د ټولو ناروغانو لړلې ل 50 سلنه زیات د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان دی او نږدې 50 سلنه نور انجونې او خزیدی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي چې دا د تیرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نسناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
دغه سالات چې دی یو حد نسناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت و زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ حد نسناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نسناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډیر باید کوم بوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. د دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعت کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نسناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بې وزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوي په تصویري او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خبروي. پرون پنجشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصیلي ویډیوي مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خپره کړي. خو د لوړو زده کړو امر بالمعروف او د عدلی وزارتونو همداراسته کندهار د والی دفتر او ځین نورو ادارو له تیرو څو ورځو راهیسې له خپلو ویبپاڼو ټولې ویډیوګانې او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لري کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشل او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 6 نافذ شو په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځین ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انزوریز او ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنجشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکارا پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په ویبپاڼه کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والی دفتر بیا په وروستیو 4 ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپو احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بیوزلی د نجونو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتیي ډول ډول سنځي لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خی چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دو هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي دا فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چی دوی پخپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی پخپلا در ویدیوگان یا وکسونو استمالوی دوی باید پزانم پخپل زان بانیم ها عملی که
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړې توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاري لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې دی د جایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي د تلویزیونونو د شیانو حتی د موبایلونو په لحاظ کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم لري څنګه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونه ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 تر 3:00 له ازادۍ راډیو واوري.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرون یې درېمه وه. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي څو هغوی خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نورحال د عابدي سپوږمې په راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو کاری اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیایي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیایي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیایي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه سي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیایي کارکونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي ځکه د ټولنې یوه اساسي اړتیا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدت 4 ماه
څلور میاشتې کیږي چې موږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلې. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلیروي ساعته
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیدو او د دې هیواد لپاره د ملاتړ په مخه د $1 میلیارډ مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل وغوښتل چې اوربان ته غاړه کشیږي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نشه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
پرون پنځشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 45 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري ایجنسی راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه بلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل له څه باندې $1.5 میلیون 3 سوه د واشنگټن لخوا مرسته شوې په لبنان کې به د 1 میلیون بېځایه شو لپاره د خوړو، روغتیایي او د زده کړو په برخه کې د خدمتونو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي $200 میلیون نور مرسته به د لبنان له پوځ سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکی ګڼل کیږي او همدارنګه د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړه لیک پر اساس هم دا مرسته مهمه ده. دا 2000 کال په پریکړه لیک کې غوښتل شوی و د لبنان جنوب به د هر ډول وسلوالې ډلې یا ځواک په واک کې نه وي، خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شوه چې د دې هیواد پوځ د سیمه په واک کې ونه لري. فرانسې چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد یغیز له هغه مهاله چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوی دی. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي او نږدې 2 میلیونه بېځایه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیل ته دا دی چې اور بند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرنس په پیل کې ویل ډیر زیانونه، ډیر قربانیان او ډیر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم دا بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د روټرز د راپور پر بنسټ د اوربند غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نښه نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولي ته نږدې 3 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کوډر اوسیدونکو وای په خای په کلیو کې غډي حجرې وي په همدغه ډیرو او حجرو کې به د غم شادي پروګرامونه په ګډه تر سره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو کډوالۍ او د نفوسو د ډیرېدو له کبله دا دود پیکه شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړي ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حجره یوازې دې لپاره نه و چې میلمه پکې کېني او پاتشي او خوري وسکي. حجره د یو ادب زانګو و. هر غزوان یو هلک یا د کور کشر چې په حجره سره مینه لري د پلار نیکه خوا سره به کېناستو. د چلنچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره آشنا و، د مشران نه د اورېدو سره به آشنا و، ذهین و، تاریخ به راټوله و، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېدل، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي الې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکې، یو اجغ، ساخې، تبرګې، سامان چې به د پنجراښې پورې دا به په دیوالونو پسې زوړو. چارخانه به په هغې کې به تماکو پراتو، چلم به و، سورمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو. زیاتو دیرو کې به مثال دا دی رباب سیتار هم زوړند، که بیا به په کومه حجره کې نه و. د پلان خان سره د سه تار راولی، یو ساته مشغول کی سره د رباب راولی، د ګل او د سنوبر کیسې به، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به، د پنه او د غیرت نه ډکی خبرې به.
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې تری خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وای په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړیزو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کوم پاتې. دا زموږ د وطن دپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس وروره څوک وزګار نه دي، والا چې ډېر مجبور نه دي، چا منډم څوک زر په اسانه نه ځي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې، مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي، بلکې د کوزي پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو، مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته. درازې به پکې مشرانو، درازې دا اکیډمي وه، پکې به چې دی نو متالې جوړې دي، پکې به چې دی روغې جوړې کې دي. د شپې به کې ځوانانو خپل تفریح کو، سندرې به ویلې، خپل زړه به سپکو. دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړی او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بینه افغان نه پکتیکا. دلته وروره د سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کیږي، خلکو ته مرکزو به اوړي. ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو
خانی پکتیکان دیرات پڑھان بدور ہوئے مچے واقعاً آخر کسم مرستا تا دیر آرتیا لری بس خاص مرستا نہیں تو سر سوی کچھ عمر سر سوی دیکھو اسم خلق بے وزل دیا و خزق دور وسن لری سیا کور جوڑ کیا
دازا دیر رو پھول کر کروں تا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہوا عباد السلام کچیری دا غزمر جاغ تا مسئولین ورسی دا کم آجر چی افغانستان تا دلی دی مثلا علت دی دا دیر پو سختی کجبن تیری دیر پا پریشانی کجبن تیری
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر ایس ایف د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر ایس ایف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو په ګډون څه باندې څلور اویا زره کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت اووه نیم سلنه کم دی. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله به نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په شپږ بجې پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالي د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر څلور نیمې بجې د کمبوډیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یو شوزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځایه شګیو په دې شوزی کې پناه اخیستې وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. د ایران د لورستان ولایت یو امنیتی چارواکی د سشکال لپاره تر دې دمه په دغه ولایت کې د یو زرو اته سو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړ. د ایران د رادیو تلویزیون خبری آژانس د لورستان ولایت د سیمو او امنیت د رئیس د ځایناستي محمد پیر حیاتی له قوله ویلي چې ډیری نیونې د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. هغه دغه شان په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار جرم بللی دی. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له آزادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ایران پولیس ان هغو افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه دغه هیواد ته تللي او اسناد هم لري ناسم چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس ځایناستي محمد پیر حیاتی ویلی چې د روان کال لپاره تر دې دمه یو زرو اته سو افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سه شمی پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناسته کې ویلي چې د شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیری نیونه د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي.
د غیرانی چارواکی په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړې. ویلی دی هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلنده شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپلو مرکزونو ته وړي، او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني یو، پولیس آن پاسپورت څیرې کوي او ایسه غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایرانه ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمه، قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چپ یو مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت را کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې، قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. په ټولنه کې سکل انسانان ژوند کوي. هرو مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودپایي غریزه لري. کیدای سي د دغې غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو همنو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کړي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او حاکم د دغو نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په اوسنیو ټولنو کې د هغو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغو حقوقو په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د اوسني عصر د تقاضاو په اساس قوانین نافذ شوي او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي، ولې چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولې چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچیر تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري دا هم یو بخش دی قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغ سي او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصله وکړي، او کچیر قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستي ده، نو په دې کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص سي. ازو بل برخه تاسو ته ویلی چې د وکیل ارزښت ده، د محاکم او د قاضي ارزښت نو کچیر د هوا کیږي او یاد خلکو حقوق نقضیږي یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي تقسیم شوي دي چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبین کوي او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري هغه محاکمه بررسي کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سي دي مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپای او استیناف محکمه ویلي او فرج جام یا اخیری مرحله سیستم محکمه مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم شوی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی که چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافع قاضی دغه اشتباه واخلي او که هغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه را کوي. دغه ټول مسائل ته د حقوق له لحاظ کچیرې نظر وکړو ټول هدف یو هدف ده چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي او کوم صورت کې تامینېږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي، وړ قاضیان اوسېږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقي حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي. او بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده، دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله راځو دې ته ستنګځای صاحب، کچیرې همدغه محاکم، همدغه قاضی، همدغه وکیل په یو ټولنه کې نه وي، ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي؟ تاسو ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله، د محکمې قاضي وکیل ارزښت مو روښانه کړ. راځو دې ته چې دغه کې نه وي څه کېدلی سي؟
طبیعي ده که چیرې محاکم نه اوسېږي حراج مراج ده، د خلکو حقوق نقصیږي، مرجع د عدالت وجود نه لري. بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقصي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي. او همداراز د وکیل مشروعیت دا ده، د مدافع وکیل مشروعیت په اوسني حقوقي سیستمو کې دا ده چې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي، یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمې کې، صورت دعوا ده، دفع دعوا ده، صورت اعتراض ده، دفع اعتراض ده. دا هر څوک نسي کوی، دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقی تحصیلات لري، فقهي تحصیلات لري، دا کوي سي مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي. دا بیا کوي سي محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي. او حتی په حقوقي سیستمو کې د سي یادېږي سي ډېر په عامیانه شکل ده چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچېره په حقوقي مسایلو باندې آگاهي سي هغه مدافع وکیل ده، نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورقه چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي. نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېر په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسیدای سي. او که دا چیرې یو څوک سي بې سواد ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي، حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی کنه سیکای بنان ارزښت دی مدافع وکیل عادلانه محکمه کې په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راینکاس پیدا کړی ده ډیر ارزښت لري. دی عدالت د تطبیق لپاره سیدت ارکان د محکمه وایي، یعنی کنجونه د محکمه یا ستونونه او پایه د محکمه. بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده. که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو، مدافع وکیل باید شتون ولري، خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه. حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم د حبس لاندې ده، متهم د توقیف لاندې ده، هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خبر د پاو کې په جانب مقابل د متهم دولت ده. نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه خبر د پاو کې هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمه په مقابل کې د متهم له حقوقو نه دفاع.
بله استانګزای صاحب کراس د افغانستان اوسنی وضعیت ته اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم. دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ ایسي هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ شوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ شوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې څه کېدي. نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پوهنځیونه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي. کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل. همداراز په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده. که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو چې نړیوالو حقوقي مسایلو چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کوی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدی شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې د فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانګزای صاحب یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسې شکایت وکړي نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو وګړي او انسان خزه اونر دربار نیسی. دغه حقوق چې اساسي حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمينه مساعده کې چې هغه خزه اونر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده یو لغه حقوقونه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتره باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو عدالت د ښځې لپاره هم ده د نارینه لپاره هم ده او په کومه موضوع کې ده په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق خزی مراجعه نسی کوای کچیر فقهی مکتبو لیدلوری پا اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کو وی گرو اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده یوازینه مذهب سی دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده پا اغا مسائلو که صرف حدود قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده پا نور مسائل که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنسط وان جایز ده او حنفی فقه دی خزی قضاوت تا اجازه ور کرده نو بناهن خز باید حتی قاضی سی او دغه خزی که دوی وای سی نارینه و تا مراجعه اونه که باید خزی قاضیان و گاماری خاص محاکم دی خزو لپار ایجاد دی حتی که وای سی دا نارینه و تا دی مراجعه نکی فلسفی لحاظ داسته ده حتی پا طول اسلامی نره که فتوا پا فقه حنفی بانده ده سی خزی قاضیانی وجود لدی پا اکثر اسلامی ممالکو که ده دی چل فارسی خزی که حتی فامیلی مسائل که دی مکدی افغانستان پا بخواه نظامو که فامیلی محاکمو که اکثر خزی وی ولی وی دی دل فارسی خزو بسی فامیلی مسائلو تا مراجعه محاکم دی فامیلی تا کولا ده خپل مشکل خزی قاضی تا که بیانه ویسو نسبت نرق قاضی تا بنان دی دغه لپاره سی وضاحت کزی قاضی ته که بیانه وایسوی چون د دوی حقوق نقض نسی بعض مسائل د شرم له لحاظه نور مسائل له لحاظه چې کزو که شرم و حیا هم یو له خصوصیت د فطری نه ده هغه نارینه قاضی ته که نسی بیانه وای نو خزی قاضی ته که بیانه وایسی دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلی محاکمو کې خزی وی کزو به کزو ته که مراجعه کوله نو بنا د خزو قضاوت د خزو د حقوقو د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او خو لا پریږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پریږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمو کې دوی قاضیانې اوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نسی وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې دا پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامین و کسی صادره ای دیر تاکید پا حنفی فقه که ای نپنان پا حنفی فقه که اجتهاد دی حنفی فقه داده سخز باید قاضی وسی نسبت نور مذاهب تا نور مذاهب اجازه نورده تنها حنفی فقه او فتوا پا وسنی اسلامی نره ای که پا حنفی فقه بانده دستی باید خز باید قاضی وسی گی ولی علت ما بیان که سی رسیدگی دیر زدگی گی بنان خز باید قاضی وسی گی خزو تا حق ورک وسی سی محاکم و تا مراجعه و گی دی دوی حقوق چکنه پا طوله نکه نه زیگی خصوصا دی نارینه و لخوانه دایمان نارینه پا کورنه که استبدادی صلاحیتون لری اکثرا پا میراث مسائل که دی نکاح پا مسائل که اکثر مسائل که دی کزو حقوق پا افغانی طولنه که نفسیگی او دیده شایدان مگیستو بنام که چیر دوی حق پا معاکم که نور تولکی که دی اسلامی لحاظه پا کزو بانده ظلم ده. دی قرآن آیت دا الله تبارک و تعالی فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم و آتو النساء صدقاتو هن نحله تاسی دی کزو محرونه دیر پا نیکرویی بانی ور نحل په عربی کې د عسل او مچۍ ته وایي. د سې په نیکروي ورکوي لکه سې د عسل او مچۍ شات ورکوي، د سې په شیرینی باندې ورکوي. بعضې خلک د ښځو مهر نه ورکوي، نفقه یې نه ورکوي. نو بنان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سي، مهر باید ورکول سي، دا ور نه کول سي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي چې خلق خو د قرآن حکم نقض الله تبارک وتعالی حکم وکړو، نو بنان دا حق چې الله ورکړی ده نو زه څه کاری یم چې زه په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی. بنان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم د یو اسلامي ملک ورکړی، نو بنان زه څه کاری یم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی او ته عدالت ته مراجعه نشي کولی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه شي کولی. بنا دا ظلم ده او د عادل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا که چیرې د عادل اجازه نه وي، عادل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله، په آخر کې که راسو اوسني حاکم نظام ته یو څو خبرې تاسو ولرئ، له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې محاکم دي چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې چې کله ظلم وي، یا هغه حقوقو ته بد نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه سي هغه مسایل حل و فصل کوی سي، دقیقا سي دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصرو مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه وته سي سي په معاصرو مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظه سي قاضی بر علاوه دیده چه قضا که یو کال وروسته دی بیلار سی بیا دی تعلیم دیلمو کس علم تیر کافی نسید. بنام قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده، اغا یو عادی مولایی سید یو چاس تعلیمات دی مدرسهی کری اغا قضا نسی که و اغا کیده ایسی که مدرس واقعی، اما قاضی نسی کیده. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنام پا دی لحاظ حتی موگ پا حقوقی سیستم که دی افغانستان دسی و چه کلا به توک لحقوق شرایط فارغیدن ده به توی تیوری تناویلی و درتونه به تیوری تعقیب کریو، دوی تا بستاش بیا دایری دو. هر قاضی مجبور مکلف است کله له حقوق شرایط فارغی که اغه مسلکی استاج تعقیب کری، یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایط هغه ستاژ باید ویلی، یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو عملي برخې باندې ترنینګونه وسي، عملي برخې باندې باید پوه سوی وای چې دغه فیصلې څنګه کېږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي، مسایل مختلف مسایل حقوقي سو ورته مطرح کېږي، دا څنګه حل فصل کېږي. بنا دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسائل بهتره یا نسی، دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري. طبیعي ده چې دغه نظام عدالت خطه داره ده، عادلانه رسیدگی نسته. په یو نظام کې چې ټول سیستمونه جوړي لیکن عدالت او محاکم جوړ نه وي، هغه نظام د ظلم نظام ده، هغه نظام د عدالت نظام نه ده، هغه نظام د خلکو حقوق ته رسیدگی نشي کولی.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت، دندو او دا چې نشټونې کومې بدې پایلې درلودلی شي خبرې وشولې. تر بیا په ارزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا Oh, oh, oh. یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پانا شپا دیخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا شپا کوی زلف پانا شپا دیخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا محبت دستر گونو سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفر والاس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ